السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي ځاني سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې غړې کې به د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو تر څنګ د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصری او شننې هم لرو 19 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکارا فرخنده اسدی درته وړاندې کوي
وزیر اعظم نواز شریف ویلی په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت ناکام شوې ده د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وای زوی پرون مسلوالو تختولې او نیټو هیوادونه وای له افغانستان سره بعد د 2014 کال وروسته هم پوځي مرسته کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم وای په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمله توګه ناکام شوې پرون د سواد په منګوره کې جلسې ته په وینا کې نواز شریف وویل که د خیبر پختونخوا ولست 2014 کال انتخاباتو دوران د تحریک انصاف په خبرو نه وې دوکه شوې نو اوس په دې صوبه کې بدلون راغلی وو
منګورا کو هلیکاپټر سے دیکھا ہے
منګورا می لا هلیکاپټر او سارلا هغه پخوانی مات سړکونه پخوانی مات سکولونه او پخوانی مات اسپیټالونه دي دا سودارا ته لګا ګرانا پریوته خو ک لدینا په سبق خستو کې سو کلونه ولګیدل نو هیڅ خبره نه ده هیڅ فرق نه پریوزی هغه په منګوره کې د خزو لپاره د بیل پوهنتون جوړولو د سیدو شریف ایرپورټ د خلاصولو او د چکدرې نه تر کلام پورې د موټروې تر سړک جوړولو اعلانونه هم وکړ د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وای زوی لا درکه شوې ده د بلدیاتو صوبای وزیر مصطفی خان ترین نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د هغه زوی اسد خان ترین چې په کیریټ کالج اپشین کې افسر دی پرون په خپل پلارنی ټاټوبي کې لا درکه شوې ده نو موري تور بلګو چې کېده شي زوی د په خبره د پاکستان خیرخوا او طالبانو تختولې وي
طالبان بولی یا دغه بولی دا ګرد تقریبا د دې کوټران دلته او هغه طالبان چې هغه زمر د پاکستان خیرخوا طالبان شکوم بر دغه خلکو دي
لا هم کومې وسلواله ډلې د پیښې مواري نه د منلي خو په دې ورستیو کې د پنجاب د پخوانی گورنر او د دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم زامن له وسلوالو ډلو لخوا راخوشي شوې دي په پېښور کې مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو د وژنې پر ضد احتجاجي کیمپ لګولې د شیعهګانو یادې ډلې تور لګولې دی چې په خیبر پختونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وژنه زیاته شوې ده د دغه کیمپ مشر سید اظهر علي شان مشال رډیو ته ویل چې حکومت په ټول ملک کې د دوی وژنه بند کړي
زمون مونږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې دې د خپل ځمیداریان دې پوره کی او تکلیف مونږ ته دا دی چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول او سپا وي چې مونږ خپل ټارګټ کې تاسو سره تحفظ ورکو
د خیبر پختونخوا د پولیسو او چارواکي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو کې د شیعهګانو هدفي وجنې زیاتې شوې دي او دوی به ډېر زر مخنیوي وکړي د افغانستان د پروان ولایت امنیتي چارواکي وای په باګرام ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان ځانمرګي حمله شوې د پروان امنیه کمانډان محمد زمان مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه نن 9:30 بجې د کلا نصرو په سیمه کې هغه وخت وشوه چې یو حمله کوونکی له چاودیدونکو موادو بار کروله موټر د بهرنیو ځواکونو له پوځي موټر سره وجنګبوز او زیاتوي د تلفاتو په اړه لا هم معلومات نشته بلخوا والو طالبانو د حملې ذمہواری منلې او ادعا کړي چې په دغه حمله کې بهرنوز واکونو ته درنه مرجوب لاړولې ده د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکی کې د نړۍ له مشانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر مسلو خبرې کوي د نړیوالو بشري مرستو په باب د دوه ورځې سرمشریزه د ګل پورس په استنبول کې پیلېږي د نړۍ د 125 هیوادونو ولسمشران د مرستندویو ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه لري د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ترکی پرون مشال ریډیو ته وویل عبدالله با پر زیرو نورو مسلو هم په دې سرمشریزه کې خبري وکړي افغان ولسمشر وای افغان خزی توانیدلی چې نن ورځ چا له همکارۍ پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي. محمد اشرف غنی چې نن یې په افغان ټولنه کې د ښځو د ونډې زیاتولو په دریم نړیواله غونډه کې خبرې کولې وویل افغانان اوس د چا استازیتوب ته ضرورت نه لري. هغه وویل په هیواد کې نن ورځ ښځې وزیرانې، قاضیانې، پولیسي او افسرانې دي او کولی شي د خپل حق لپاره غږ پورته کړي او زیات یې کړه حکومت به په دې برخه کې مساواتو ته ژمن دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر ورځ په برسلز کې د نېټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون د خالی په ورځ په دغه غونډه کې وویل دوی د حزب اسلامي سره د سولې د خبرو هرکلی کوي. هغه وایي که څه هم د سولې دغه خبرې به وخت اخلي خو دوی هیله مند دي چې دغه به ښې نتیجې ورکړي. بلخوا د نېټو جنرال سیکرټري ینس سټولتنبرګ ویل د افغانستان مسله د پوځي نه بلکې د سیاسي لارې هوارې دي شي او په دغه عمل کې پاکستان مهم رول لوبولی شي. هغه دا هم ویل نېټو هیوادونه به له افغان امنیتي عسکرو سره د 2014 کال وروسته هم خپلې مرستې جاري ساتي. ریپورټونه وایي مصري الوتکه کې تر نسکورېدو مخکې د لوګي د راپورته کېدو پته لګېدلې وه. دا په داسې حال کې دا چې ژغورونکو د مصر په اوبو کې د راپریوتي جاز له ملبې نه د انساني جسدونو برخې او سامانونه راټول کړي دي. د لټون عملیات ترسره کېدونکي عمله په دې لټه کې ده چې د جاز ریکارډ ثبتونکي بکسه ومنځي چې د دغې الوتکې د راپریوتو وجوهات معلوم کړي. داود مشال خبرونه.
خبرینم د فرخنده اسد نواری دلته ست مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باره د بدلون لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند انتخابی ناری پړه وزیر اعظم نواز شریف په سوات کې ویلي تاسو چې د بدلون پړه کوم خوبونه لیدل اغا دلته نه دی پوره شوی.
جس تبدیلی کا خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں آئی یہاں پر.
د پاکستان د لری پرتو سیمو خبریالان وای د میډیا زیاتره ادارې دوی ته تنخواګانی نه ورکوي چې لوجې د خبریالې معیار روز تر بلې خرابیږي.
فزیر نشته تنخواګان نشته سہولت نشته د ملازمت تحفظ نشته. اوس نن سبا چې کوم رکیګنو علاقائی صحافت د شهري صحافت نه زیات مضبوط ته.
او په اونیز خبرونه جمهوریت کې باوري چې په افغانستان کې پتوتاب پروشه کې د حقونو ترلاسه کول لپاره د مظاهری رستو کارپوهان څه دریز لري.
دغه هر شی ډیر سیاسي کیږي. ابي څه څوک نه ګوري چې د دې تر شا لوجیک څومره دی او یا ټیکنیکالټي یا تخنیکي مسایل څه دي چې د نظر او په باسي یو دا د پتوتاب هم دغه یو مسله.
او د نو ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام سروې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا په واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکه کړي چې د انتخاباتو پر مهال له خلکو سره کړي ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. نواز شریف د جمعې پر ورځ د سوات سفر وکړ او هلته یې ولسي غونډې ته وینا وکړه. په خپل وینا کې نواز شریف د جینکو لپاره د پوهنتون او د سید شریف د هوایي ډګر د بیا فعالولو اعلان هم وکړ. نور حال د نیاز احمد خان.
وزیر اعظم میاں نواز شریف د جمعې په ورځ سوات دورې په مهال منګلور کې د ګردو رنزورانو نواز شریف کډنی هسپتال پرانست وکړه. په دغه موقع نواز شریف روغتون کې موجود رنزورانو سره لیدل کتل وکړل. وروسته میاں نواز شریف منګوره ګراسي ګراوند ته چې ورسېدو او لویه ګڼې ولیده نو وویلې
جس تبدیلی کا خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں آئی یہاں پر.
تاسو چې کوم بدلون او خوب لیدل هغه بدلون نه دی راغلی. اوس به بدلون راشي او ضرور به راشي. که چېرې تاسو په کال 2012 کې د چا په خبرو کې نوی راغلی نو نن به واقعي بدلون راغلی و. ما نن منګوره د هلیکاپټر د لوري ولیده. هغه مات ګوټ سړکونه، پران هسپتالونه، خراب سکولونه موجود دي. نن تاسو جذبه ښایي چې تاسو ستومانه یې او تاسو غلطي کړې وه.
هم ان شاء الله تبدیلی لے کے آئیں گے.
دوی زیاته کړه چې په دې مقازه د سوات ولس لپاره ډیر څه کول غواړم.
خواتین کے لیے یونیورسٹی سب کیمپس کے قیام کا اعلان کرتا ہوں.
زه د جنکو لپاره جدا پوهنتون جوړول اعلان کوم. زه د سوات سیدو شریف ایرپورټ لاسولو اعلان کوم، او دې ایرپورټ نه بعد د ملک دننه او بهر هیوادونو ته لکه دوبۍ جدې ته جهازونه ځي. وزیر اعظم میاں نواز شریف د چکدری نه تر کالام پورې د موټروے په طرز ایکسپریس وے سړک جوړولو اعلان هم وکړو. وزیر اعظم د بشام نه تر خوازخیله پورې د سړک جوړولو لوز هم وکړو. دوی ویل چې دې سره به د پاک چینه اقتصادي رهداري ته د سوات ولس رابطه جوړه کړي.
سوات خوش ہوتا ہے تو نواز شریف خوش ہوتا ہے.
دمیان نواز شریف پا سوات کے جلسہ او بیا د سوات ولس لپاره اعلانونو په اړه د سوات مقامی ورځپاڼې ایڈیٹر او سینئر خبریال غبر خان عادل وای
نو دا دیتا منگل کا په نظر ګورو خو خلک چې د کوم اعلان په تمو هغه ونه کړې شو زما خیال دی چې هغه د سیستم ایک واپس اغستلو نو هغه په دې جلسه کې لکه دا غي اعلان ونه کړې شو نو خلکو کې لګه مایوسی ده.
وزیر اعظم میاں نواز شریف سوات دوره په داسې حال کې وشوه چې د مخالف ډلو پی ټی آی لاړخه پی بیا بیا د هیواد د بهر سرمایه لګولو ټکونه کیږي او ورته د څوکۍ څخه د لرګېدو غوښتنې کوي. بلخوا هم دغه منګوره ګراسي ګراوند ټری صرف دوه ورځې وروسته د اتوار په ورځ د پی ټی آی مشر عمران خان هم د لوی جلسې اعلان کړی دی چې پکې امکان دی عمران خان د نواز شریف تقریر ځواب ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
لکه څنګه چې تاسو واورېدل، نواز شریف د جمعې په ورځ د سوات د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا په واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکې کړې دي. تر دې وړاندې هم د پاکستان وزیر اعظم د بنو سفر کړی و چې ورپسې سمدستي عمران خان د بنو دوره وکړه. اوس چې نواز شریف سوات تللې نو ټاکل شوې ده چې عمران خان به هم د یکشنبې په ورځ سوات ته ځي. د هېواد د لویو مخالفه ګوندونو مشرانو دغسې دورې آیا یو اتفاق دی او که نه د یو بل پر ضد یې سیاسي کمپین پیل کړی دی؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ د سیاسی چارو لپو امل خټک نه کړی دا انو غوای
ولې کله نه چې دا پانما لیکس ته خبره رامیش ته شو نو دې نه پز بیا نور چې د نو دې میس کې هغه تو تریخواله زیات شو. نواز شریف اعلان وکړو چې هغه به د مخالفینو جواب چې دین هغه به عوامي قوت سره ورکړي او هغه سلسله کې هغه شروعات چې دین هغه د خیبر پختونخوا نه وکړي. نو ضروری خبر ہے کہ خیبر پختونخوا کے دا طریق انصاف حکومت تے او عمران خان پارٹی چې جنوالتا حکومت کے دا نو مسلم لیگ غواړي چې دا اغپا علاقو کې چې دے یا دا اغپا صوبہ کې چې دے نو خپل طاقت مظاهره وکي او هغه ته وښایي چې هغه سره په هغه علاقو کې چې کوم د طریق انصاف علاقې دي څومره خلک دي او څومره سیاسي حمایت موجود دی. بیا په جواب کې چې دے نو طریق انصاف هم چې دے نو د مسلم لیگ د دې جلسو په جواب کې غیم بیا جلسه کې یو څنګه چې تاسو وي چې نواز شریف لاو ته نیچ بیا عمران خان چې دی نو راغلی وي هغه ځای ته. د سوات مثال پرون دلته نواز شریف صاحب جلسه وکړه او سبا چې دی نو ورپسې عمران خان را روان دی.
چې دوی کومې خبرې کوي په هغو کې ځینې خبرې وي لکه اوس پرون نواز شریف خبرې کړې دي په بنو کې بیا خبرې کړې دي د تحریک انصاف په حواله کړې دي. دا خبرې هسې تورونه وي که ځینې ځکني حقایق هم ورسره ملګري وي؟
ټولې خبرې خو تورون ستا زمینی حقایق هم ورسره دي. ضروري خبره ده چې پانامې لیکس کې د وزیر اعظم د ماشومانو نمونه رالل. اوس کې نواز شریف ډېر څه وایي چې دا زما ماشومان دي زما په نوم باندې په دې اکاونټ نشته خو بیا هم هغه هغې نه مبارک کېدې نشي. او دې کې شک نشته چې عمران خان چې کومې خبرې کوي نو هغې کې حقیقت شته.
او نواز شریف چې بیا کړه تحریک انصاف په حواله باندې کوي نو هغه کې څومره حقیقت وي لکه اوس په دې خیبر پښتونخوا؟
بالکل هغې کې حقیقت شته ځکه چې خیبر پښتونخوا کې چې عمران خان نور ملک په نورو حصو کې کوم تصویر پیش کوي د خیبر پښتونخوا نو خیبر پښتونخوا هغه رنګ نه ده تبدیلی چې دا نو هغه رنګ نه ده راغلي. یو دویمه خبره ده چې خلک چې دا نو مشکلاتو مسایلو کې کمی نه دی راغلی که تو ګورې نو حکومت ناهیلي په دې کې ده چې هغه هر کال چې دا نو د اویا فیصد نه سوا ترقیاتی بودیجه چې دا نو هغه استعمال نه کړی شي. خپل بل ورځ عمران خان د بنو په جلسه کې خلکو نه تپوس وکړو چې آیا تبدیلی په صحت او تعلیم او په پولیس کې راغلي د خلکو ته نه دراغلي. نو دا ټولې خبرې دي چې دینا مخالفین د عمران خان مخالفین فائدہ لی او هغه چې د عمران خان ته دا پیغرونه ورکړي چې بجای د دې چې ته د نورو خلکو باندې اعتراضونه وکړي او نورو صوبو کې چې د نو کارو لږه خبره دی چې تاسو خپل صوبا چې کوم کې ستاسو حکومت دی هغه کې ته یو مثالی کار وکاو د نورو خلکو لپاره یو مثال جوړ کړو.
تاسو د سیاسي چارو په امل خټک مرکه اوریدل چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې شبکې یا پختونخوا سیول سوسایټي نتورک وای چې مرکزی حکومت د فورن کنټریبیوشن په نوم د یو داسې قانون راوړلو پلان لري چې لمخې به غیر حکومتي ادارې د خپل نړیوالو مالی مرستو ترلاسه کولو پړه له حکومت اجازه اخلي. دوی وای چې لدې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونه له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي. د پاکستان حکومت تیر کال په یو شمېر نړیوالو سازمانونو بندیز لګولی و چې بیا ځنو ته د کار کولو اجازه ورکړه. د حکومت دریز وو چې ځینې ادارې داسې کارونه کوي چې له وجې د پاکستان سلامتی ته زیان رسیږي. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې.
دغه غونډې ته د وینا پر وخت د بیلابیلو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې فعالانو وویل چې مرکزی حکومت غواړي د سرکاري تنظیمونو کار ګران کړي. ولې دوی به د ټول هیواد فعالان راغونډي غونډې به کوي او بیا به دغه غونډو فیصلې حکومتي چارواکو ته وړاندې کوي. د غونډې وروسته د پیښور نه راغلي د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې غیر سرکاري تنظیمونه د دې قانون نه خبر نه دي، نو ځکه دوی په ټول ملک کې دا قسم دستوري کوي.
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی. دغه بنیادی مقصد دا دی چې د این جی اوز کم فنډینګ دی په دې باندې بندیز ولګېدل شي او $9,800 یعنی تقریبا 10 لک روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن کا الینو دغه د پاره بده حکومت پاکستان خصوصي اجازت نامې هغه ته ضرورت یو دي سره تړل شوی نو ډیر بندیزونه دي.
قمر نسیم دغه قانون په اړه وایي چې حکومت یو فیرس جوړ کړی چې کوم تنظیمونه به د مرستندوی ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کولی شي، خو په هغه کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي سازمانونه نه دي شامل.
چې کوم د انساني حقوقو کارکونکي تنظیم دي هغه ته پدې کې چې کوم ډېر زیات نقصان ځکه دي چې عموما خلک چې کوم دین او هغه سیول سوسایټي د حکومت د پالیسو یا خلاف خبره کوي او یا د هغه د ریفارم مطالبه کوي، نو دا به حکومت لا یو داسې چاړه په لاس کې ورکړي چې هغه کله غواړي نو د هغه فنډینګ لاین چې کوم دین کټ کولی شي. او دا مونږ چې کوم خلکو نه فنډونه الو یا چې کوم امدادي ادارې دي، دا هم هغه امدادي ادارې دي چې کوم پاکستانی حکومت ته هم فنډینګ کوي او زمونږ حکومت هم د دې د امداد نه بغیر مونږ ګورو چې کار کوونکو د غي صلاحیت نشته.
د قمر نسیم په وینا چې دوی به د ملک د ټولو ایالتونو وروستو په پلازمینه اسلام آباد کې دستور کوي او بیا بخپل مشورې او اندېښنې حکومت ته وړاندې کوي.
قوانین موجود یو کوم ادارې موجود دي چې سره چې دا مدني ټولل ريجستره دي هغه دې مضبوط کړل شي او ورسره ورسره د هغه او د ان جی اوز په درمیان چې کم فاصله ده هغه دې ختم کړل شي. ولې چې د حکومت چې کم بنیادی مقصد دا دی هغه ته لګي چې حکومت ان جی اوز هغه ته رپورت نه کوي، نو دا رپورت میکانیزم چې کم دی د بهتره خبره کول ضروری ده. دا ان جی اوز هم ریسپانسبلټی ده او دا د حکومت هم ریسپانسبلټی ده چې دا میکانیزم دې بهتره کړل شي. دوی نه پس مونږ لاهور ته روان یو، په لاهور کې یو کنسلټیشن دی او بیا فائنلی به مونږ په اسلام آباد کې یو غونډه کوو په هغه کې بټول پاکستان نه خلک راځي او چې کم یو کاونټر نریټیو دی مونږ هغه بیا حکومت لور.
مدنی ټولنې کارکونکو وایي چې د فارن کنټریبیوشن بل یا د بهرنی مرستندوی ادارو د مرستې په اړه قانون د لارې به تر ټولو لوی زیان هغه سرکاري تنظیمونو ته رسي چې کوم د انساني حقوقو لپاره کار کوي، ځکه چې دوی یوازې خلک د خپلو حقونو نه خبري او د حکومتي فیصلو نه داسې بریخي چې دا هغوی ته خنخکاری. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د شیا مسلک خلکو د هدفي وجنو پر ضد یوې شیا ډلې تنظیم مجلس الوحدت المسلمین د پېښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي کیمپ لګولی دی. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی هدفي وجنې دي ودرول شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دغه احتجاجي کیمپ مشرکونکي سید اظهر علی شاه مشال لیړو ته ویل چې د دوی د خاندان ډېر غړي په هدفي وجنو بمی چودنو او ځانمرګي بریدونو کې وژل شوي دي. خو له موجوده حکومت چې کله راغلي دي نو د دوی د غړو په هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلي دي او پولیس هم دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوي دي.
زموږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې دې د خپل ځمېداريانې د پوره کی او تکلیف مونږ ته داده چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول او سپاوي چې مونږ خپل ټارګټ کې تاسو سره بسته
گزار کو
احتجاج کے برخا خستون کی اقبال حسین اور اگزے وائی چدا شیعہ ڈلو سرے سرے دا کمشمیر ڈلو دغڑو په هدفی وجن کې هم ډیر زیاتوال راغلی دی او باید حکومت امنیتی ځواکونه په ډېړه کوټلې ګامونه پورته کړي.
منګه فقط دا نه وي چې پاکستان کې د اهل تشیع ټارګټ کلنګ بند شي، بلکې منګه دغه آواز اوچتو چې اهل سنت یا نه انسانیت قدر و قیمت په قدر چې هغه واضح شي اور پاکستان کې د انسانیت قدر و قیمت هغه وپیژندل شي.
سید اظہر علی شاہ وائی چې د دې هدفی وجن نه دا تاثر ورکول کیږي چې ګنې دا فرقاوریت یا د اسلام په نوم کیږي، ولې د دې هدفی وجنو دا اسلام مذهب سره هیڅ تعلق نشته دی. اگر چپی رسیمه او په نړۍ کې چې کوم د مفادات او جنگ دی دا د هغې یوه برخه ده.
دا صرف زمونږ پاکستان غیر محفوظ نه دی، دا غونډ عالم اسلام غیر محفوظ دی او دا اصلیت کې چې دا د سعودي عرب او د ایران جنگ دی، د مفاداتو جنگ دی.
دا د ونډه چې په پیښور کې د خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مراد پرون مشال لیډو سره خصوصي خبرو اترو کې دا خبره منلې وه چې ګنې هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی او دوی د دې د مخنیوي لپاره خصوصي کړندره ټاکلې ده او ډېر ژر به په دې قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا خیبر جمسه د تیرا میدان سکان وای چې نامنیو د دوی شوندم ډیر اغیزمن کړي او وسلوالو طالبانو د دوی کورونا وران کړي. دغه به کورکل شوی سکان وای چې دوی په ډیر کم شمیر کې خپل کورونا ته ستانه شوی دي. د تیرا دغه سکان وای په خای ډیر پارام شوند تیر ولو خپل مذهبي رسمونه بیم تر سره کول خو اوس له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری نورو.
په دې وروستو کې د افریدي قوم ټولې بې کوره شوې قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوې دي، خو بې کوره شوي سکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بیرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمی د بیان خرڅوي مشال ریډیو ته وایي:
نشلو بارای کوم برخیلین کناغو دو خلکو نه مخ شولې څه تکلیف مونږ نه وکړای چې کله دا حالات خراب شولو نو دون لړو پکاړو باندې موږ نه وړو پښتون کړي او دا وطن کې کړي او بیا به کوو په داس کې نیو تخت دلی هو درې چې څه په دوه مونږ آب مو بنو یې غورنه بین باندې داز مزایل به روغلې غورنه بین روغلې بوغ به وشتو دا ډاګه د ګونان دلته پوتې شولو او کورنا ویرون شولو او چې څه بدل دا کټلې وغارنه په دزوی باندې پوتې شوی نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مسخه خپه صحیح طریقه سره مسخه نه دود وکي.
او یو بل سیک ارویل سنگ د کډوالۍ وخت ادبی او وای
او بیا به ځاسه ولات رو باندې روغلو چې واز دا ګړبړ جوړ شو په دا کې شپېم کاره ورسوله او پر خوندي او براون چې چهو اندل تا پاتې شو چې کلا اوس بیا لګرنوې روغلا حکومت روغلو ولګا سبا چای جوړ کړ بیا روغلو ولا چې د ملک نام نکې کی زکه چپ کې وخت تیر کړای راي او خو وختم کې تیر کړای راي او کوس په مزدوریم نه پیګوزګه چې پیسې ارتم دل تر نه پاتې وو او کوس پر آیات کې چې کوم دی پیسې لاګيږي په پیسو به کور بور کاوي. بالکل مخ کې وو وس خپل مذاب کو خپل طریقا چلو مسجد کې غرض نه کوي اونې کولای شي.
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړی وویل:
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شولو وس بیا رغلی یو وا دې قانون نن سوي او نورن جوړ کړل وو کورونا هم ختم دي ولې من دا دې قانون کول وس من دا دې قانون کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات نو مخکي بینک ول او مخکي کورانه ډېرې وروغه تقریبا درې څلور سو خونه وس نری نشره مان څلور پنځه خونه مایلا پاتې شوی.
چارواکي وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلتا حکومت فل وډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړې نخته شوې چې په نتیجه کې ټول خلکو د غسیمه پریخ و خو سورته ټول خلک بیر تاسو نه شوی دي او د بیا بحالۍ او پرمختیایي کارونو غوښتنه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د لرې پرتو سیمو وړو خارونو خبريالان وایي چې د رسنیو زیاتره پاکستانی ادارې دوی ته نه خو تنخواګانې ورکوي او نه نورې اسانتیاوې چې له وجې د خبريالې معیار روز تر بلې خرابېږي. دغه خبره د چارسدې نوخار او مردان سلو خبريالانو په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې ده. دا غونډه یو غیر سرکاري تنظیم روزن برابللې وه. تفصیل د زلان یوسفی په رپورټ کې.
د
دلری پرتو سیمو او د وړو خارونو د صحافیانو لپاره د مشاورتي غونډي یو منتظم او خبريال صفی الله ګل مشال رډیو ته وویل چې د صحافیانو لپاره د قائدو او ضابطو تجویز کولو په غرض دا لومړی غونډه را چې دغه صحافیان پکې نیخ پنیغه خپل ستونزې په ډاګه کوي او د هغه د حل لارې هم په ګوته کوي
چې دغه چکم سټیک هولډرز دی اصل چې دغه سجیشن ځاخلي مخکې چکم کوډ اف کنډکټ جوړ شوی دی چکم د ایتیکل جرنالیزم لپاره جوړ شوی دی یا جوړیږي ا لاهور اسلام آباد کراچی په مختلف غټو خارونو نو چکم سو صافیان ویا سرکینی اغه دغه سیمه نه خبر نه چې دغه سیمه کې شته صافیان او سره کوم مسائل درپیش دي او د اغه غاده پر اغه چکه خبر نه نو اغه د واجب دغه غونډه مقصد هم دغه چې دا د دو جوړ کی او په اغه بند بیا عمل درآمد ال تکیږي
د مردان یو ځای خبریال او د مردان پریس کلب پخوانی صدر مسرت آسی وای چې ادارې په وړو خارونو او لری پرتو سیمو کې خبریالانو ته تنخواګانې او اسانتیاوي نه ورکوي او له دغې وجې هلته د صحافت معیار هم وده نه مومي.
پیسې نشته، تنخواګانې نشته، سهولت نشته، د ال سهولت نشته، د ملازمت تحفظ نشته. نو دغه بنیادی خبر چې دغه معاملات رغې نو بیا کی زما په خیال باندې اوس نن سبا چې کوم کېږي نو علاقائی صحافت د شهري صحافت نه زیات مضبوط دی، بامانه دی او زیات بهتره طریقې سره د خپل خلکو چې کوم دغه خدمت کوو دي.
د نوخاری او خبریال باچا خان وایي چې د تنخواګانو او د اسانتیاو د نشټوالي لوجه په ځلو کې خبریالان د ژوند تیرول لپاره نور کارونه کوي، نو ځکه د صحافت کار او معیار ته توجه کموي.
نو دغه خلک چې کوم دي کنه هغه د رپورټنګ سره سره بیا خپل کاروبار هم کوي کنه، په وجه دا فل ټایم چې کوم دي خو فل ټایم غواړي، خو هغه مجبوري ده چلته کې بال بچم ساتل دي. نو په دې وجه باندې دغه خلک چې کوم دي هغه ورته سایډ بزنس هم کوي، روزګار کوي، هغه فل ټایم صاحبت ته هغه ځکه نشي ورکول چې دغه مسلې دي. حالانکه یو اداره مو فیسیلیټیټ کړي او هغه مو ته خپل مراعات او سیل دوتړي، نو زموږ نه ښه رپورټنګ اډو کولی نشي.
د روزن تنظیم په وینا په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بعد داسې ډوله اته غونډې کوي چې په کې بعد صوبې او د فاټا د خبريالانو ستونزې اوري او د هغې لپاره د قاعدو ضابطو جوړولو لپاره تری مشورې هم اخلي، چې وروسته بعد دغه تجویزونه د متعلقه ادارو او د خبريالانو د ملک په کچه تنظیمونو سره شریکوي. زلان یوسف زئی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د نېټو سرمن شیوای افغانان کووي با د وسلوالو طالبانو په وړاندې په مبارزه کې لزانه خبرتیا او خیي یان سټولټنبرګ دا سرګندونی پر د نېټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دورسنې غونډې پر استه ورس وکړي. په دې غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان ځواکونو د ملاتړ په دوام خبري شوې دي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې اورو.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
افغان قواوی لزانه واقعي جرأت، هوډ او مسلکیتوب شي. دوی زموږ له روزنې، مشورې او مرستې ګټه اخلي. افغانستان به له جدي امنیتي چیلنجونو سره مخامخ شي، ځکه نو دلته وزیرانو تر 2018 میلادي کال وروسته هم د غوث ملاتړ د ماموریت پر دوام موافقه وکړه. زموږ پوځي چارواکي به تر 2018 میلادي کال وروسته دلته او افغانستان کې د دغه ماموریت پر جزئیاتو کار وکړي.
افغانستان
وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه، د غوث ملاتړ ماموریت یې پیل کړ چې له لارې یې نړیوال پوځیان، افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناټو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواوو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سوه. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کاله به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیونو ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغه کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرونی غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. په داسل کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر درې نیم لکو رسیدلې، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د فرخنده سات نه بلند خبرونه وارو. وزیر اعظم نواز شریف ویلی په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت ناکامه شوی دی. هغه پرون په منګوره کې د ښځو لپاره د پوهنتون د یوې بیلې څانګې جوړولو او د سیدو شریف د ایرپورټ خلاصولو اعلان وکړ. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وایي زوی پرون وسوالو تختولې. د بلدیاتو صوبایي وزیر مصطفی خان ترین وایي زوی اسد خان ترین چې په کریډ کالج اوپشن کې افسر دی پرون نامعلومه او وسوالو تختولې دي. په پیښور کې مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو د وژنې پر ضد یو احتجاجي کیمپ لګولی. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر مسلو خبرې کوي. د نړیوالو بشري مرستو په باب دا دوه ورځنی سرمشریزه د ګل پورس په ترکیه په استنبول کې پیلېږي. افغان ولسمشر وایي افغان ښځې توانېدلي چې نن ورځ د چا له همکارۍ بغیر خپل ځان استازیتوب وکړي. محمد اشرف غنی چې نن یې په افغان ټولنه کې د ښځو د ونډې په زیاتولو په دریم نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې وویل افغانان اوس د خپل حق لپاره غږ پورته کولی شي. تیره ورځ په برسلس کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. د ناټو جنرال سیکرټري وویل د افغانستان مسله د پوځ نه بلکې د سیاسي لارې هوارې دي شو په دغه عمل کې پاکستان مهم رول لوبولی شي. په داسې حال کې چې په قازقستان کې نن نورې مظاهرې پلان شوي، چارواکو په استانه او المات ښارونو کې یو شمېر نور فعالان هم نیولي دي. دا فعالان او د مخالفو ډلو غړي د حکومت لخوا د هغو اقداماتو مخالفت کوي چې له مخې د زرعي ځمکو خرڅولو او بهرنیانو ته د 15 کلونو لپاره په اجاره ورکولو ته لاره برابروي. ریپورټونه وایي لیسه الوتکه کې تر نسکورېدو مخکې د لوګي پته لګېدلې وه. دا په داسې حال کې ده چې ژغورونکو د مصر په اوبو کې د راپریوتي جاز د ملبې نه د انساني جسدونو برخې او سامانونه راټول کړي دي. لن خبرونه هم د فرخنده اسد نه واورېدل. اوریدونکو اوس وخت شوې دی د 19 خبرونې سروې. په نننۍ خبرونه کې سیاسي فعال او وکیل سلام ګلزار ملمنه ده، او د دې خبرونې قربانه ملي حمیر زاده ده. د خبرونه نن موږ تاسو ته په تکراری بڼه نشر کو. السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زم علي حامد زاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره سنا ګلزار ملمنه ده. سنا د پېشه لپلوه وکیل ده او د عوامي نشګون د ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن نائب صدر ده. سنا د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي او په پښتني معاشره کې ښځو ته په ور پېښو مسلو لیکنې هم کوي. سنا تاسو په پروگرام کې هرکلی وایو. ډېره مهرباني ستاسو نوم سنا چې تاسو مونږ له وخت راکو. د پښتونخوا د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی؟
چارسدا زما د هغې سره تعلق دی. دا چارسدا یو کلی دی د پښتونخوا کې. پکې زه به دا ووایم چې د هغه ځای چې کوم خویندې دي هغې ډېر کم ایجوکیشن سایټ ته راځي. بیا خو هغې ایجوکیشن سایټ ته ران شي هغې سیل ته یا هغې چې کوم روزګار دی نو هغه سایټ ته ډېرې کمې راځي.
ښه، نو بیا ستاسو څنګه بدله کیسه؟ ماشاءالله تاسو وکالت کوئ، بیا د ځوانانو لپاره مهله زلي کویل؟
ایم تو زما خور دا مون ماشاءالله د خپل پلار په سپورټ باندې هغه په ډیر تیر مهنت باندې چې کوم دی هغه خپل خاندان ته اونا کتل هغه خپل د کلی ماحول ته اونا کتل هغه چې کوم دی مونږ راوسو پېښور ته. په پېښور کې مونږ دلته په هوسټل کې زموږ ایډمیشن وکړ. بیا مونږ باندې سبق وی بیا مونږ فیل ته راوسو. نو زه چې قدم په قدم تر نن ورځ پورې چې کوم دی مونږ د خپل پلار سپورټ دی او د خپل پلار سپورٹ په وجه مونږ نن په دې ځای باندې یو.
تاسو وکالت کوئ نو که د وکالت تجربې پراته وایا دا څنګه زده کړه ده، څومره مهنت غواړي، جینکی بیا دې کې څومره خپل قابلیت ښودلی شي؟
زه وایم چې زمونږ د سوسایټي جینکی په یو فیلډ کې، په یو میدان کې، په یو ځای کې، په یو جوب کې هم د سړي نه کمې نه دي. چې څه سړي کولی شي هغه هر څه جینکی کولی شي، خو چې په هغې کې لږ اویرنس راشي، په هغې ته لږ د خپل رایټس پته ولګي. هغه داسې چې اوس الکوم ایل ایل بی او کې دا قانون سبق وي، جنیم دا قانون سبق وي، خو جینکی چې بیا عدالتونو ته نشي راتلی، د هغې یو غټه وجه دا ده چې په عدالتونو کې چې هغې راشي نو زمونږ چې کم سړي وکیلان دي نو د هغې چې هغه کم رویه وي. زه وایم چې عدالت کې د هر مینټلټي چې کم خلک دي هغه عدالتونو ته راځي، نو د هغه ماحول د وجې چې کم دی زموږ خویندې د قانون سبق وي، خو هغې بیا د هغې نه فایده نه شي اخیستی. زمونږ په خویندې کې دومره اویر پکار دی چې هغې د خپل د وکالت دومره ګران سبق ووي چې بیا هغه هغې راشي د هغې نه څه فایده هم واخلي.
تاسو سم سبق وایې؟
او زه د پېښور یونیورسټي نه ایل ایل بی کوم، او زما اوس فاینل ایئر دی، او سری سری زه پریکټس هم کوم. پین بی کیسز چې کوم دی هغې کوم، کریمینل کیسز و سری هم. خو بیسیکلی چې ما ته فی الحال لایسنس نشته، زه کیسز کولی نه شم، خو زما خو بیسیکلی د هائی کورټ وکیل ده. زه د خپل ایکسپیرینس او یا د خپل زموږ کې د سوسایټي کې فیمیل څومره چې پرابلم دي، یا څومره د هغې د رایټ وایلیشن کېږي، او د هغې د وجې زه وایم چې ما ته و سری و سری پته لګي چې دا ډایورس چې کوم کیسز دي په دې کې ولې اضافه کېږي. دا وطن نور چې زمونږ د کوم واده کړې خویندې دي هغې ته څه داسې مسایل دي چې د هغې د وجې هغې د عدالت لاره اختیار کړي.
تاسو ته په لاره کې څه مشکلات وو او یا اوس هم موجود دي؟
مشکلات عمدہ یہ چې په خوځه کې کم دا همیشه د ډومیننت پوزیشن دغه چې کم دی همیشه شاته پاتې شوی دا. شاید چې زم رالم کورس ترالم، کالج ترالم، یونیورسيټي ترالم، ما تم ډیر مشکلات وو. هغه چې زب یونیورسيټي ترلم یا د سپیچ څخه خبره بشوي یا لاس کې یا دغه شم، بیا ما وکتل چې زه ایز ا جونیئر چې زه عدالت ترالم، ما ایز ا ټرینی چې ما دلته عدالتي قدم کې، خو چې کوم سینیئر چې زمونږ کومونه بجای د دې چې زه سپورټ کړی دی، هغې ما له حوصله افزائی کړې وي، نو ما ته به همیشه عمدہ یو خبره په اورېدو کې ملاوېده، ما ته به وي مونږ د وکالت نه څه جوړه کړه چې څه به جوړه کړې.
یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی، هغې ته وار ورکړو.
چې له خاتم له بلوچستانه مېلمنې نه را پوښتنه کوم چې بله ورځ د افغانستان د ښځینه وکیلانو رپورټ و، نو هغوی موږ د ستونزو سره مخامخ یو، نه لرو علاقو تکرالی سیم نه چې یو د سا پر مخ بیا یو، نه د کور د غړو د خوا موږ ته ډېرې ستونزې پېښېږي، دوی هم نه داسې مشکل سره مخامخ دي او که نه. او خو ځینې بل ما ستاسو ډاکټر وینې لپاره او د شپې خور دپاره دوه ګیټه جوړ کړي دي. وایي پروا مې نشته چې جینې یم حق نه راکوي، پروا مې نشته چې جینې یم حق نه راکوي، اخلم بلاسو کې قلم ځان ته به حق لټوم.
ډېر مننه هیله. یو بل اوریدونکي ته ورزو.
زه ستاسو د افغان د ایران د تهران څخه ټلیفون پلیږم. په دغه د مېلمنونه اوس یوویشتمه پېړۍ ده، باید زموږ خویندې میدان ته راووځي، خپل خاک وغواړي، چې خاک ونه غواړي مبارزه ونې کې دا وخت پیروزه نه شي. په موږ باندې دا تخار مطالعه شوي دي په ټول تاریخ کې، د دین په حساب باندې، د مذهب په حساب باندې، د پښتو په حساب باندې، چې تر ټولو کوبونو نه موږ تر شا پاتې کړي یو. اوس په اسلام کې علم په نرو په شته باندې فرض دی، عام دیني علم، عام دنیایي علم باید دا ضروري انسان وکړي. جنکۍ هم د پلار اولاد دی، هلک هم د پلار اولاد دی. په ټولو قومونو کې اسلام د پلار په میراث کې خاک ورکول کېږي، پښتانه نه ورکوي. واده چې کېږي جنکۍ او هلک، د دواړو نظریه باید رضایت واخیستل شي، باید عملي مبارزه وکړي. باندې نورو مخ نه نسم د خدای په
نامه. ډېره مهرباني، تاسو خپل نظر وړاندې کو، بلکې هم تاسو کوم نظرونه موږ ته ښکاره کړئ. پای به خپل د سنا سره خبرې کوو، ځکه چې هغه هم د په دې ټولو موضوعګانو باندې لیکنې هم کوي. نو سنا راځو واپس تاسو ته. د هیله درخواست هغه خبره چې دوی د وکیلانو د ستونزو خبره وکړه، دوی وی چې کورنۍ د طرف نه تاسو ستونزو سره مخامخ وي او کنه، نو تاسو خو وی چې ماشاءالله تاسو د کور له خوا تاسو سره ملاتړ حاصل وو، تاسو ته سپورټ درکو. باقي چې کوم ستونزې تاسو خوده لیکه، هغه ته دوام ورکړي چې تاسو وی حوصله شکنی وکول تاسو مشرانو.
دا چې به وو چې ما با یا چانه تاسو کو یا صدقه بشو، نو ما ته به هغه ریسپانس نه ملاوي. دوست چې ما پهل سوچ کړو چې زه به عدالت ته ځم، ما ته به دا کیږي، نو ما هغه ټول پرابلم چې کوم دي ما فیس کړل، دې سره به زما داړه یو پټي خفه شو. ما به وي چې بجې زه چې تاسو مالا
افسوس لفظ یو کې چې سټوډنټ مې دا غي باوجود ته پریکټس هم کې نو تاسو ما ته دا خبر وکړه چې زه برالم نو بیا په بل ورځ به زما عدالت ته یاتلو ته بړن نه کړم.
تاسو اراده وا مضبوطه وا ماشاءالله تاسو خپل کار کوي لګیا یې.
زما د الله شکر دی زما نه برین کال دی بلکې زما به اوس فائنل 2-3 منت بعد زما فائنل کمپلیټ شي بیا به زه لایسنس والم بیا به زه خپل کیسز هم کولی شم خو زه خپل دغه اوریدونکو خیانو ته چې څوک دی ټایم زما اور زه هغې ته دا ویل غواړم زمونږ کانسټیټیوشن دی زمونږ اسلام دی زمونږ قانون دی هر هغه حق چې هغه سړي له ورکړی دی هغه حق هغه د سبق حق دی خو هغه د ووټ حق دی اکو زمونږ په سوسایټي کې د هر حق دی او کم سړي ته ملو شوی دی هغه حق ښځې ته هم ملو شوی دی نو د کورونو نه روزې د خپل ایجوکیشن نه فائده واخلي.
او د رور چې ټلیفون کړی و دوی چې خبره وکړه چې اوس نوې زمانه ده نوې وخت راغلی دی او اسلام هم په ښځه باندې تعلیم فرض کړی دی او هغوی ته حق ورکړی دی بیا دوی د ولور او د دې ټولو ستونزو ذکر وکړو چې پښتني معاشره کې ورسره ښځې مخامخ دي د واده دوی ذکر وکړو چې پای کې دایي رای ضروري ده نو تاسو د دغو ستونزو ذکر وکړئ چې کومې مهمې ستونزې دي خویندې ورسره مخامخ دي او تاسو دایي لپاره څه کول غواړئ.
اوس موږ وګورو چې پنجاب سایت دی څومره چې دا دیوی کې ما او قتل نو دا ریپ کیس شو دا غیرت کې نام پہلا بموي چې پښتانه داسې دي نه اوس چې څومره موږ وګورو هم دا پنجاب سایت دا بلوچستان سایت دا چې اونر کیلینګ شروع دي دا غیرت په نوم باندې قتل زه دا ویل غواړم چې دا غیرت په نوم باندې قتل اوس پورې یو پلار یو زوی دا غیرت په نوم باندې قتل کړی دی کنه دا قربانې به صرف ام خزې ورکې سړی کو په خپل مرزه واده وکي خیر دی خزه که په خپل مرزه واده وکي نو هغه چې کوم دی نو د غیرت په نوم باندې قتل شي خزه کې زه وایم چې دومره اویرنس پکا دی چې یو حق تعالی قانون درکړی دی یو حق تعالی اسلام درکړی دی بیا په خزه کې دومره اویرنس پکا دی چې هغه ته پته ولګي چې دا زما حق دی او دا به زه په هر صورت باندې حاصلو.
دا کوم ستونزه چې تاسو یاد کړئ کنه د ناموس په خاطر د خزو وژنه بیا پر خزو جنسي تیرې دې مسلو ته کو تاسو ګورئ نو قانوني نظام دی پر سے دے دا سزا نظام تاسو چوکے وکالت کوي
په قانون کې د دې لپاره سزا دا ایون چې ته په یو خور باندې یا په یو لور باندې لاس اچت کې د هغه هم سزا دا بیا ته د یو لور چې کوم دی دا هغه ژوندۍ ته د هغه نه والي ته هغه مړه کې هغه د غیرت په نوم د دې په قانون کې سخت ترين سزا دا اكو ستاپلار وی اكو ستارور وی بل خبره دا چې اسلام کې دا راغلي دی په قانون ځ خپل ګران اوریدونکو سره خپل دا اوسنۍ چې کوم واقعیا ریسنتلی په پیښور غونډې کې دی کې شوې ده چې یو ښځه چې کوم دی د خپل خور د وفات نه پس چې کوم دی خپل اوخي سره واده کړ غوښتل نو هغه چې کوم دی د غیرت په نوم باندې هم اوخي سره هغه د غیرت په نوم قتل وکړ. زه دا وایم چې یو انسان ټیک ته یو انسان تعلیم نه دی کړی نو کم از کم یو مسلمان انسان د قرآن مجید نه خبر دی او په قرآن مجید کې دا صفا صفا لیکلي دي چې اوخه چې کوم دی هغه سره چې سرڅوخ تا خور ناشتي هغه ستاره لپاره محرم دی خو چې کله خور وفات شي هغه نه پس هغه نه محرم دی او نه محرم سره نکاح جایز ده.
تاسو سم مقاله هم لیکه په اخبارونو کې لیکنه کوي نو آیا په دغه موضوعاتو باندې تاسو لیکل کړی دی او کنه او دغه مسلې راپورته کوي؟
ما په خواتین پر تشدد چې کوم دی په خو زبانې چې زمون کوم ظلم کیږي هغه باندې مالک لیدي بل زمون پر نن سبا په معاشره کې چې کوم طلاق چې دا کوم رجحان روان دی زمونږ چې کوم فیملی کیسز ما څومره پرې 3 ایئرز کې وکتل نو هغې باندې ما لکه ډېر زیات زه په سوچ کښې شوم چې اخر داسې څه وجه ده چې هر دویمه ورځ باندې طلاق هغه چې ما وکتل نو هغه هم چې ټول څومره کیسز ما وکتل څومره چې ما هغه وکړو نو زه هم په دې یو نتیجه باندې ورسېدم چې همدغه وجه ده ارلی میریجز چې کوم دي د ماشومې د واده ټایم نه دی څه ماشومه د واده نه د مخکې چې کوم دی د هغې د عمر پوره کېدو نه مخکې ته د هغې واده وکړې بیا یو جینۍ یو ځای کې واده کول نه غواړي ته د هغې د مرضۍ خلاف واده وکړي.
تاسو د ځوانانو لپاره هم هلې ځلې کوئ نو د نېشنل یوت ارګنایزیشن تاسو نائب صدر یې نو د خپل تنظیم د هلو ځلو حال راکړئ چې تاسو څه کوئ ځوانانو لپاره بیا په خاصه توګه؟
د نېشنل یوت ارګنایزیشن چې کوم بیسک مطلب دی هغه دی چې زموږ چې کوم یوت دي زموږ چې کومې خویندې دي زموږ چې کوم دا د چې کوم دا وینګ دی نېشنل یوت ارګنایزیشن د دې بیسک مطلب همدا دی زموږ کوم خویندې زموږ کوم وروڼه چې کوم په یونیورسټي کې دي کوم د یونیورسټي نه بهر دي هغې له دا اویرنس ورکول هغې ته د پالیټکس باره کې ضروري نه ده چې هغې دې یا یو پارټي جوائن کړي یا هغې دې مخکې د سیاست لار اختیار کړي نه بلکہ ابھی تب دا سیاست متعلق دومره اویرنس بلکہ هر هغه شهري زمونږ د ملک چې هغه ته د سیاست په باره کې دومره پته وي سیاست څه شی دی څه کول دي د خپل ووټ استعمال چې کوم دی هغه څنګه کول دي خپل نماینده چې کوم دی هغه خپل مرضی باندې څنګه منتخب کول دي د نېشنل یوت ارګنایزیشن کې د هغه ینګسټر یا د هغه ځوانانو چې کوم دی موږ ټریننګ کوو
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلانونه دي
فیوچر لپاره زما ان شاء الله دا اراده را چې زه جوډیشي اگزام ورکم جوډیشي د انصاف طرف ته زما زیات دغه دی بل زما د جیل کې چې هغه زما خویان دی چې کوم په جیل کې دی یا بی ګنا دی یا ګناګاری او هغه د کې سنو چې کوم دا یا هغه نشي برداشت کولی او دا هغه خرچې د وجې هغه په جیلونو کې ناست دي نو زما چې کوم زه جوډیشي تم زما اراده روزم چې زه خپل هغه خویان دی چې زه وکالت تراشم زه فیسس سټارټ کوم زه لایسنس واخلم او زه خپل هغه خویان دو مدد وکم چې کوم د کیس خرچه د نه برداشت کولو د وجې هغه په جیلونو کې ناست دي
ډیره ډیره مهرباني سنا
ډیره مهرباني
تاسو د مشال ریډیو په سروي پروګرام کې نن لسنا ګلزار سره خبرې واوریدلې مونږ امید کو چې دا پروگرام بس تاسو خوښ شوی وي دا پروگرام وخت سره تر رسیدلې دي د ځان خیال ساتئ د الله پامن
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو څه وخت شوی دی د 19 خبرونه جمهوریت په د روسيو کې په افغانستان کې غنو کسانو د توتاب په نوم د انرژي په پروژه کې د حکومت تر لاسه کولو په مخه مظاهره وکړه د جمهوریت په نن نه خبرونه کې مو د دې سیړلو هڅه کړې دا چې د حکومت غوښتل لپاره مظاهره کول د ستر ډول سیاسي عمل ښکارندوی کوي جمهوریت خبرونه اراونه پامیر ساحل جوړوي راځي چې ورته وښیو
د توتاب پونم پروژه څه توای د سالنګ پر ځای له بامیان د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه کارندوی کوي په ډیموکراټیک نظام کې مظاهره او لاریونونه څه معنا او غیز لري د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپلو حقونو غوښتنو لپاره وا او کنا نورې موخې لرلې آیا داسې مظاهره په هیواد کې توکمیز او یا قومي اختلافات پیدا کوي او کنا څه خاص غیز نه لري دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت پر نړۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو څو ورځې مخکې په کابل کې ځینو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژي پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي او د دې بیلګې دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د می پر شپاړسمه په کابل کې احتجاجي لاریون پیل کړ دوی ګواښ وکړ چې تر هغو به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو وولټ برېښنا مزید بامیان ولایت ته تیرېدو پریکړه نوي شوه د لاریون تر پیل دو څو ساعت وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازن پرمختیا ته ژمن دی د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي حکومت کړې و اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت اغیز او مخ او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبري کوو خو لمړی باید د توتاب په نوم د پروژو لند تعارف یا پیژندګلوي وکړو د توتاب په نوم د انرژي پروژه ترکمنستان ازبکستان تاجکستان افغانستان او پاکستان سره تړي له منځنۍ اسیا څخه د انرژي دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بل هغه یې تاپی ده هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو پیلېږي له افغانستان تیریږي او ان تر هند ترسي توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزي له سالنګ تیریږي خو په ورستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یو کمیټه جوړه کړه چې د هزارګانو تورونه وڅېړي په کابل کې د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي توتاب تاپی او کاسا زر بیلې پروژې دي چې د عملي کولو پر چارو یې له کلونو راهیسې سیمه ییز کار روان دی
د څو پروژې دي یو په دې کې باید مثلا کتاسو وګورئ د کرغیز ناراضي دغه اجازه ورکړې و ازبکستان د مفت ازبکستان کې د تیردلو مفت اجازه ورکړل چې هغه به چارجیز نه هغه یو پروژه ده او بل دې دلته سره مکس کړی دی یعنی مسله دا ده چې دلته مکسې وي دغه کابل سم برق را دي دی لاله خاصا 1000 چې دا برق د مرکزی اسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې کیږي پاکستان ته چې
افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو تېرېدلو پیسې اخلي. دا پر د بانک جهاني پروژو څخه یوه پروژه ده چې هغه تمویل کوي، او دا باید په څو نقاط په نظر کې ونیول شي تر څو د دې مسیر وټاکل شي. او هغه یو مسیر دا دی چې لنډ وي، وخت یې کم وي او مصرف کم پر راشي. نو د دې ټولې چارې په خاص شوي وي. او بل دا دی چې مثلا دا ټاورونه د برېښنا د دې لاینو لپاره چې کم جوړېږي، دا باید په داسې ساحې د ختیځې چورې یو سړک موجود وي که تر څو خراب شي چې دا ژر جوړ شي. نو اوس که په بامیانو باندې دوی دا خلک مثلا د هزاره ورونه دا غوښتنه کوي او یا دومره تظاهرات کوي، دوی دې هغه دغه ته وګوري چې څومره ممکنه ده. او هر کال دا 45 څخه تر 500 میلیونه ډالرو پورې افغانستان ته عاید دی یوازې د ترانسمیټ لاین
اعظمي. څو ورځې مخکې په کابل کې د هزارګانو مظاهرې ته په کتو وای د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شو.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کېږي. یو ډېر کوچنی خبره به هغه سیاسي شي، او دې ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی او یا ټیکنیکالټي هغه تخنیکي مسایلو ته بیخي د نظر او تباسي او د اکثره شان په احساساتو باندې دغه کیږي. او دا د توتاپ هم همدغه یو مسله. ما ته یو خپل یو ډېر مشر هزاره ورونو ته خو هغه وویل چې موږ درې سوه افغانۍ دغه مزدورانو ته ورکولی شي تر څو پورې د مظاهره کې ګډون وکړي، تر څو پورې موږ خپل هغه قوت وښیو. خو حتی داسې ملک دله چې په دې کې ځینې د پخواني نظام خلک په عمل پکښې کې تحریکي تر څو د دولت په یو نوی چیلنج کړی.
په کابل کې د سیاسي او قانون چارپو اجمل هوډمن وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپلو غوښتنو لپاره غونډې، لاریونونه، مظاهرې او احتجاجونه وکړي، خو قانون دا هم وایي چې له دې حقه باید ناوړه ګټه وانخیستی شي.
افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان مطبوع حق لري چې د خپلو سوله ییزو او مشروع مقاصدو غوښتنو لپاره لاریون وکړي او په غونډو کې ګډون وکړي. دا د خلکو اساسي حق دی. د حقوقي لحاظه دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو او له دې نه استفاده کېږي. هر څه ډېر مهم دي. د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کې خلکو ته د لاریون کولو، د غونډو کولو، د انتقاد کولو حق ورکوي. د دې په څنګ کې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کې له راغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي د ملي ګټو او ملي منافعو په ضد باندې.
هوډمن هم اعظمي ته ورته خبره کوي او وایي په کابل کې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه و چې د توتاب پروژه تخنیکي او اقتصادي ده.
دغه مظاهره کې وسوله. دلته خلک یا کوم کسان چې راوتلي وو هغوی په لاریون کې پرمختیایي پروژې غوښتنه کوله چې ګنې هغه د دې سیمې نه باید تېره شي، د مشخصې سیمې نه باید تېره شي. ځینې مسایل چې دي هغه ډېر تخنیکي دي، یعنې ځینې اقتصادي او پرمختیایي پروژې چې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونه شي. هغه تخنیکي دي، هغه کومې څېړنې او ارزونې چې د حکومت د مسؤول ادارو لخوا نه کېږي باید هغه واورېدل شي، او که چېرې هغه سم وي او د قانون په اساس باندې برابر وي او هغه تخنیکي ارزونه چې کومه شوې ده هغه په اقتصادي او د پراختیایي لحاظ باندې د خلکو د ولس په ګټه وي باید هغه ومنل شي.
اجمل هوډمن وایي مظاهرې او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي، خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي.
د جمهوري حقوقو لحاظ یا د ولسواکۍ د حقوقو په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کړي په قوانینو کې، اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټۍ چې دي حق څنګه استفاده کوي د خلکو د احساساتو نه څنګه استفاده کوي، څنګه غواړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې، او د دې تر شا خپلې یو شمېر غوښتنې چې هغه ممکن مشروع ونه اوسېږي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت ومني، دا یو سم حالت نه دی. یعنې سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د هغوی د باورونو نه باید ناوړه ګټه وانخلي، یا په مظاهرو په لاریونونو کې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه
د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وایي د خپل حق لپاره پاڅېدل د ستاینې وړ خبره ده. دی وایي یوازې په جمهوري ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاڅي.
د خلکو حقوقو لپاره پاڅون او پاڅېدل په هر صورت سره برحق یو عمل ده. که دا په قانون کې د مملکت ورته حق ولري که ونه لري، په استبدادي رژیمونو کې هم که ولس حق ولري او دا جرات وکړي خپل حق دپاره پاڅېدلی شي. مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاڅېدلی دي که په ناحقه پاڅېدلی دي، او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مسالمتامیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهرې وکړي. او دا چې دوی په منځ کې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان د خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نېشنل یا ملي پروژه مخه وګرځوي یا خنډ واقع شي، دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې دوی د خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمي وایي برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی له سیمو د برېښنا مزي ځکه نه تېروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ورسره پالي.
ګورې د هزاره ورونو یو دغه دا دی چې زموږ سره تبعیض دی، دوی وایي زموږ درد برق نه دی، برق مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنی چې د دغه دا چوټاپ چې دی اوس ورته یادی دا په دې خطر د بامیانو څخه نه تېرېږي چون چې هزارګان روي دي، یعنې د دې ادا دا ده. مګر زما په فکر دغه ادا کاملا غلطه ده او دوی د همدغه دپاره تظاهرات کوي چې زموږ سره تبعیض کېږي. مګر زه وایم که حتی دغه د اشرف غني قوم هم وری وای، احمدزي قوم هم په دغه ځای کې وای، بیا به هم اشرف غني یا هر څوک چې په راس کې دی دغه لاین به د دې لاین څخه نه تېرولی چون چې تخنیکي مسایلو کې دا ګټور نه دی افغانستان ته، دا ملي مسایلو ته ګټور نه دی چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستې ده هغه تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لاره کې
هوډمن دا نه غنی چې ګواکې د کابل مظاهره د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي. د وای د بیکاری، امنیت او داسې نور مهمو مسالو زد هیڅ کله خلکو لاریون نه کړ، خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ. د خبره دا هم ناسمه ده چې ګواکې له دې مظاهرو سره په ټولو نه کې توکمیز ویش او چاو د لا پراخیږي.
کوم کسان یا کوم سیاسي ده یا د مدني ټولنې فعالین یا سیاسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې د ټوټاپ پروژه باید هغه د سالنګ د لارې نه وغږېږي، کومه لار چې حکومت غوره کړې ده. هغه د یو قوم پورې مربوط خلک نه دي، هغه به د افغانستان بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو ژبو د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. یعنې فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي، ځکه دا مسله یوازې د پښتنو د هزارګانو منځ کې یو مسله ده. دا په ملي سطحه باندې یو مسله ده، صرف یو سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي. اما عمومي عراق په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځنې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي چې دا سم کار نه دی.
متاسفانه په اواخرو کې اوس داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړه کابل سړکان بند کړه هر نو غوښتنې دي اماده کېږي، لکه مثلا په انتخاباتو کې چې وشوه ډاکټر صاحب عبدالله کمپ راووتی مشروع شي نامشروع کړي. یعنې دغه یو پریکټس باندې بدل شي سبب ډېر عادي موضوعات دي. بس هر قوم خپل لکه لشکرکشي او په مظاهرو باندې به سړکان بندول شي څو پورې حکومت باندې فشار راوړل شي چې خپل نامشروع شي مشروع وګڼل شي. زه دغه مخالف یم. نور سولامیزه مظاهرې خود د دوی مدني حق دی چې خپل آواز پورته کړي، خپل غوښتنې مطرح کړي.
خو د سیاسي او قانوني چارو پوه اجمل هوډمن زیاتوي په عمومي ډول کې مظاهره هرو او لاریونونو ته ولیدل شي نو دا ښه پرمختګ دی.
عمومي توګه باندې که موږ دا مقایسه کړو د افغانستان کې یو ښه پرمختګ ځکه دی چې مخکې به غوښتنې یا شرایط چې دي هغه د انتګریزو وسایلو د لارې نه مطرح کېدلې. نن چې کله خلک راوځي د یو پرمختیایي پروژې په سر باندې هغه د یو لاریون په شکل باندې یو سوله ییزې مبارزې له لارې مطرح کوي، دا په افغانستان کې پرمختګ دی. هغوی له داسې
د کابل پوهنتون حقوقو څانګې استاد ودیر ساپای زیاتوي د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهرې روانې وي. دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدای شي او نه پراخېدای شي.
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې درس راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایه کېږي او تحریکات به ورسره کېږي تر څو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه رابلي، تر څو چې سواد یا لیټریسي دا عام شوی نه په ټولنه کې، دا به همداسې شکل ولري لکه د قبیلوي و قومي و سمتي و ژبني و مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي. که سواد پرسنټیج لوړ وي سیاسي شعور د دې سره یو ځای لوړ ځي، او که سواد درجه ټیټه وي
سیاسی شور هم ټیټي.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې د توتاب په نوم د برېښنا تیرولو پروژه تخنیکی ده او اقتصادي ده، او کله چې داسې پروژې جوړیږي نو د چارو متخصصان یې جوړوي او د افغانستان حکومتونو هم دا پروژه له ملي ګټو سره سمه جوړه کړې ده. تاسې واوریدل چې دا تور ناسم دی چې ګواکې د دې پروژې په جوړولو او عملي کولو کې له ځینو قومونو یا توکمونو سره توپیر پالل شوی دی. پوهان وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم مظاهرې، احتجاجونه او لاریونونه د هر چا حق دی، خو که له دې لارې ډلې او فعالان نامشروع غوښتنې مشروع کول غواړي نو دا بیا ښه کار نه دی. البته ولسي پاڅونونه په مجموع کې د جمهوریت ښکارندویي کوي او ډیموکراټیک ارزښتونه یا اقدار پیاوړي کوي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
دا مشال ریډیو ده.